پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسیدلې دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تیر شپه په حمله کې دوه افغان عسكر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسی جرګې ته په یو انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې د پیسې د پراختیايي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه یې تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون وزیر شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشی کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقونو سرغړونه ده. پوره خبر نو واوري. د هلمند تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوو موټرونو باندې حمله وکړي چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي.
تیر شپه نا وخت هم ته دوه بریدونه سوي دي و درایي ته چیر مالته دی. لومړی دي چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب کې تماس هلته ګټ مشترک کتابو یوه قرارګاه ده په هغو ته چیر منږدې سوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پانس تیر شهیدان سوي دي او شپږ نور هم ټپیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو لا تروسه په دې اڅ نه دی ویلي. د پولیسو یو سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسلوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لستنه وژل سوي او دوه لستنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسی جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 13 نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمي برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غنی هغه ورځ وویل چې 90% زیات افغانان د ورځې 340 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیسونه ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس شودلی دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2.5% ته ورسېږي. د جمهور رئیس غنیم رستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالي طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبر حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالي کې تیر شپه پر امنیتي پوستو باندې حمله کړې وي چې په دې حملو کې لسوال طالبان وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړي، خو ویل دي چې داسې کارونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبريال متي الله جان د جولای په 28 په اسلام آباد کې وټشتول سو او پوره 12 ساعته به درکو. تر خوشي کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنۍ ټلویزیون دی وویل چې تشتونکو پر سترګې ورپټ کړي وي او یو نامعلوم ځای ته بولی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په اړه باندې خبرې وکړې. د دغې نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغې نلیکې پر جزئیاتو وغږیږي. روسیه هڅه کوي چې د نورت ستورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي یوه سزا وي. له روسیې اروپا ته د ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کیږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو آزادۍ رادیو اوریدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې د ترکیه په وان شار کې کشتی په بو کې دوبسوي و نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې 800 رنګال سول کابل ته نن سهار کابل پخت را ورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام مرکت راو کې د کابل پخت او سبا سهار ته را ورسېږي.
د هلمند ولایت تیر شپه د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د دغو بریدونو پر جزئیاتو غږیږي.
دوه بریدونه سیمینه یوه درای ته چیر مالته دی. لومړی دی چې په دغه کې څه ویلې نه لري. تیر ځل مکتب ته سامان تر ګټ مشترک کتابو یو قرارداد ده په هغه ته چیر منځ کې څه ویلې.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکوي. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شار کې په اوبو کې ډوبسوي ول مړی نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړی په کابل کې د دوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې ځینو کورنۍ دوی ته ویلي دی چې د هغوی د کورنۍ څو غړي په دې پیښه کې مړ شوی دی. زموږ همکار فیروزه عزیزی په کابل کې د دغه پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلی دی چې لسیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغله تاسو د غی کورونی تر رسیدلې د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکئ او دا چې د غی کورونی په څو وضعیت کې ده.
په یوه ځان سلام تاسو د ازادي د خپل قانون اړوونکو ته دا اوس کوم غږ تاسو واده ده همدغه د چزوې په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کیشته یا څنګه څه به دا په وبو کې زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلی يم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شو پر نو غجو ورته سپارل شوی دا د دې وفات شوی کس کورنۍ راته وویل چې به وړاندې چې دوی شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي ترکیه ته ولاړل الاکه دا وباله چې دلته ورته کار نه و او د مزدوري یا د کار کول لپاره ترکیه ته تللی و او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لک چې اوس وفات شوی دا خیال محمد نومیږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم و چې یو ورور دی یو بل د خاله زوی دا په ترکیه کې بندیان شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان اړ نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوند یې سم وي، تر څو اړ نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګڼې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي، له دوی سره په غم راځي، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه را انتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې په 50 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته را انتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په کښتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي، چې د دغه وزارت د وایان ګران هېواد خبرې به واورو.
په هغه پرواز کې چې تېره شپه له استانبول نه کابل ته راغی، 3 ساعت را انتقال شول کابل ته، نن سهار کابل په وخت راورسېدل. 4 نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل په وخت، او سبا سهار ته به راورسېږي، او پاتې نور 10 مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ را انتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو چې موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره، یوې کورنۍ ویلي دي چې یولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې 8 غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه وکړم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار او کار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغوی له هغه خوا یا کپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. 3 کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې دا 3 کلونو مخکې له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي. 3 کاله مخکې په یو کال کې 1,00,000 افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی، و چې په کابل کې د کورونې ولیدو تور غلی و چې د دې کورونې غړي د ترکیه په وان شار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوی. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونه کې هم اوریدل سي. د خبرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې 2 افغان سرتیر وژل شوی دي او 6 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی 2 موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول، او بریدونه یې په شاو تمبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوی دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونه تیر شپه نه وخت سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي په دې 2 غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې 2 افغان سرتیر وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمیر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شاو ته بول سول.
دوه بریدونه سویني و درای ته چیر مال تدای ګومړی کې چې په هغه کې څه ویلې نه لري، تر هغه چې مکتب کې سامان تر ګرځي مشترک کې تاسو یو قرارګاه ده په هغه ته چیر مې نږدې شوی دی چې په دوار بریدونو کې په تعداد کې 2 تنه افغان سرتیر شهیدان شوي دي، او 6 نور هم ټپیان شوي دي. هلته د وسلوالو مخالفینو تحرکات هم وو په مختلفو نقطو کې، په هغو نقطو باندې د هغو تحرکات هم دلته شوي دي. تحرکات شوي یا غوښتل چې دوستو باندې اندښتونه وکړي هغه هم دلته شوي دي. په ترڅ کې تر لسو زیات وسلوال مخالفین مرکزود نه لري په هغه سیمه کې، او
وزیر تهدید کوشش وکړ. کته هم عمر ځواک د دې دوو لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونه ته اوښې تلفات لږو بلل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نشو پر مهال لستن افغان سرتیر وژل سی او دولس نور ټپاندی د والی ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه منول افغان ځواکونو ته د تلفاتو دا ډولو ترڅنګ طالبانو غشتل ځینې پوسټي ونی سی او د نارس راډیو لسوالی یو شمیر سیمه هم تر خپل ولکې لاندې راول خو امنیتي ځواکونه مخه ونیول
کوشش کوي چې موږ تلفات افغان سرتیر په واره بس چې په تلفات په ځینې پوسټو باندې بریدونه وکړي نو بنا نه تلفات ډېر نه درلودل او افغان سرتیر هم مهاله
که څه هم حکومت د دې بریدونو پړه پر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې شوې دي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خر جوړونې او رازی وزارت جمهور ریاست ته د پیروزی د وسیدنې پروژې د زمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي رادیو ته وویل د خر جوړونې او رازی وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا پالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خرګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅون لپاره اړینه ده چې د مزکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کمې راشي. ښاغلی ناصری د ولسمشر غنی ورستۍ څرګندونه یاد کړی چې ویلي دي د خار جوړونې او رازی وزارت نظر پر ځای دی او د دولت نظر دا دی چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملی بڼه خپل کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د خغلی غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د ورستۍ پریکړې لپاره دی دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټی پروژه د کابل په دې سبس کې ده او وس پکې د یو متر مربع مزکی بیا 15 دیرش امریکایی ډالر خودل شوی. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون ټوله پروژې د ولسی تړون د پروګرام لاله اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن وبخیدادی وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تیر ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې په اوږدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړي او نن هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او بیا افغاني لس پوله یو ایرو اته 50 افغانۍ 50 پوله یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او شپېته پوله زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 450 افغانۍ.
زته مننه کوم اجملند دوستانو د دې خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو خو تر دې مې ورسه
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو سوو کسانو شمیر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغې وبا له امله مړه سوو. په دې اړه نور حال نور یاس نورې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشت راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمېر له 3,00,000 پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په ملبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 44 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 1,400 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 15 میلیونه او د مړو شوو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. اوس ول رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چاپرسپانو نن پر کوم مسایل باندې تبصره او لیکنه کړې ده.
8 صبر سپانې لیکلي ارګ اوسپیدار مانی د کابینې په جوړښت ستونزې لري، خو مهمه مسایل ته اشاره کړي. د لیکوال په باور حکومت د نګدې شپږ سو طالب زندانیانو په نه خوشی کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړي. په سر مقاله کې راغلي په اوسنۍ شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وي خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره دا سن نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بیلابیلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکي بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر وسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشی کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېری حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسی نه رسیږي او د چا لخوا ورباندې فشار وي، نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به اولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې اولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ کله هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهالي کلي چې افغان حکومت د نږدې شپږ سوه هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیمه د جوړیدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تیره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي، خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
سمه شخلا زده ای رادیو اوری هغه غوري انجلی چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې پتن کې یو څاسکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګیږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکی سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولس مشر غنی هم له دې کار ستاینه وکړه. د انجلی په نام نو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسل دی چې دی ویزوان غورین جلیل لوري د دوه طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پختن راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادی رادیو سر په خبرو کې وایي
د شپې وا په جواب موږ ویدو زما مور او پلار په خونه کې ویدو زه او رون مې په بل خونه کې پراتو زموږ د کور د دهلیز ور وټه کولسه مور مې دروازه خلاص نه کړه هغه یعنی طالبان هم ور مات کړ او راغل زما مور بهر وويستلا او وی وشتلا بل ځلې زما پلار له کوټې بهر کړ او وی وشت ما هم پر هغه ډزې وکړې او دوه کسان یو وزن شو
پینځلس کلنه قمرګل وای طالبان یو پلار زکه وو باجو چې د قوم مشروه قمرګل وست خپل پلرنی ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالي مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې دنجونو لپاره د زده کړې زمينه برابر کړي او نه امن سیمه ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر د موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي د نوموړي کوچنی ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید زده کړې زمينه برابر کړي. د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وی قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروز کو ته ولېګل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلی او کور یې حمله کړې وه دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ میډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبشل نوموړي د طالبانو دوه کس وبشل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوې په کله کړه دوی. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییز ځواکونو یعنی اربکیان او طالبانو ترمنځ پرې وی پوستینه خته شوی. د خاغلی مجاهد په خبره په دین خته کې دوه طالب وسلوال ټپین شوی او مقابل لوري ته درنه مرګ شو بل وخت ده. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر هم تیر ورځ د کابینه په ناسته کې د یاد انجلی اتل ولی وستایله.
ستاسو ل پیغامونو
زابره خبرې کوم زار پزار یو دا حکومت کومه خلک سره فرما پات سره باندې خلک ډیر مشکلان دي لارې پر باندې دي نو موږ سره کومه کوچی زغه جنگور دي تکان دي شان ګران دي حکومت ته وجو نه کړي وجو د حکومت پاره څه سره کومه کوچی والسلام.
السلام علیکم د پکتیا د تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. وطن می دولت مشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډی پټان څخه د پورې غریدلې سړک د اندازې زیات کندو کپر شوی دا خبر ته ډېر خراب شوی دا بیرته کندو کپر دا د سړک دی ترنزیل شو پاکستان ته د پام دی سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي تر څو د لوی پکتیا د مشت خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی ما د هلمند ولایت د لښکرګا شار سره په تماس کې پیغام دا دی ورور چې د برق په موضوع باندې غږیږم. برق دا څلور مشکله کیږي شل کاله کیږي دا برق دی ورور او تکي وش پر ازي نو چې واوري په سنگین کې لنج کې درېږي چې واوري په سنگین کې لنج کې درېږي. زه د لور تور چارواکو څخه دا هیله ورزولم چې مستدا برق شپ په شتوګه راکی او مستره ورسیږي. دا شل کاله کیږي دا برق غم نزمو مشرو خوري نزمو لور تور چار واکو خورې نظمو وکلانو خورې نو دا مې هیله ورته دا چې دا چې یو میټه ورته وټاکي چې دغه خدو پر سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې دا چې پوستي او تورا چی چې نو ته دغه برق موضوع حل کی. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسولي و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلالزی څخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو.
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوا موټر بم بریدونه کړی چې پکې دوا افغانستان دوا سرتیری وژل سوی او تته نور زخمیان سوی دي. دا هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مستیال امر الله صالح ولسی جرګې ته پیغام کلی کلی چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد د مانانه لري چې نړیوال بانک په پدې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولسی جرګې پرون رد کړ. د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کلی کلی چې له غریب خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړي. د دې نه لیکي یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشکېدو خوشحالي څرګند کړي، خو زیاته کړي چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبري المتی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وټشتاو او 12 ساعته به درکو. هغه تر خوش کېدو وروسته پاکستان کې کورنی رسنوي ته ویلي چې تشتونکو یې سترګې ورتړلې وي او په نامعلوم ځای کې ساتلې وو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا لوستلای سي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ او سم د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویاند سناولا روحانی ازادي رډیتو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشې موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشې موادو 25 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانه کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم روفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرز، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
د ښاغلی موهید په وینا په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دې مرکز ته معرفي کړي چې د نشې موادو د قاچاقو شک ور باندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د ونی ورستی په خداده چی د میدان وردګو ولایت لنشی بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشی بوټی نه دی کرل شوی. د دوی څیړنه ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشی بوټی ونه کرل شي. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوی، مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومان ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. عام هغه سګریټ ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چور سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنې معتادین یا زنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره ونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری د اودس د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
واسونه پورته کوي ځای په ځای ودرې کوي کورې کوي ما
دخل دم راځي خلاص فريده.
اوس په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کېدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار هم دومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، یعنې د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلاوی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې او د دلو متادین مجبور کړي چې په خپل کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د متادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومان او بډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره متادین راټول او د متادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې متاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشایي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو متاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر دغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سیګریټي سیګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چړونو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د متادینو شمیر څه د پاسه 200 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول نشه کوله. د امر روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه متادین د درملنې په مرکزونو کې بستر دي، خو ډیر شمیر بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسېږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د متادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکو دی وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وخت طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشي کوي د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې لدی سره دا کسان به حوصله او به خوب کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي په هغه صورت کې د په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړه کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو خزو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 100 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکو کې تریو کال پوري د روغوسوي موتادو کورونو ته ورزي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو روږدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضی مضامین تدریس کوو. همدارنګې په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځر تللي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه یي توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګې بعضی مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خوخه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګې مریضان چې په نشه یي توکي روږ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجسټر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجسټر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغه بالکل آماده شو، پامیل وسره موافق وو او په خپل خوخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
کداغه بستری سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي.
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د غوسین انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټولو وړیا ده، د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګې د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه کوو چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویمو درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کړو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزاره را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشه مې چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چېرته، چې تللو والا وایي تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چل دلاله، ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطرات راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم، بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه را باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب.
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشه یي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، ګمه پوړۍ موړۍ نه لرې؟
ډوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی وهله
رازا رازا خواته می کینا
دود جیبونه ولاټه وا دلی و غار خو بیا ډکو نه وندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم کپوڑے را سره وای تر تا به می جار کړی وای
ځوانه تر تر بارا د ښکاری دروسه می زمون په پارا کې نه لیدل ای
ځوانه م په سي ګرځا تا ډیر لویا کی صدا خو زه به دومره وایم چې تازه ل ایران را راولایم په دې خار کې نه بلد یم لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم
ولی د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرش کېدلې او خوار ښکارې
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو دومره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
زمه ده زه لاړم ته را پسې راشه
ته ودرېږه چې زه را قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر آلی بخیر آلی
انډیوالا دوا راګه جوړ پسې مړم مړیو
ها دا راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مډا رنګ دامې دا کا زوی دی
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کال کې مې ستا سره نه ولیدلې
دا نو ویل ایران راغله ده بس دا سنډیوالې و بوله لکه زه اوس ژر شه پوړۍ راکا چې خمار یو خمار
ها دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دی کله شروع کړی دی ها خزانه دې پیدا کړی که څنګه
خزانه چیرې وا بابا دا ټول د همدې ځوان برکت دی نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې
ها پیسې راکړه
دا کا زویا پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه
دا دې پنځه دا واخله ماما
ها دا واخله پوړۍ
راځه دا کا زویا اوس خو د ځای ولید خین خانی کا چې در څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته
نورې پوړۍ هم در سره شته
دې الله بنده چې څومره وغواړې را سره دي یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته
لاسونه پورته کوئ ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دې همداسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه یې وتړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوئ
ښه قومندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.